السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د امریکا د ډیموکرات ګوند څلور ورځنۍ ملي کنګره نن دوشنبه په شیکاګو کې پیلېږي. په دغې کنګره کې به د یاد ګوند سیاستوال او فعالان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د کمالا هاریس نوماندي تایید کړي. کمالا هاریس چې د اوسني ولسمشر جو بایدن مرستیاله ده، وروسته له هغه د ډیموکرات ګوند نوماند شوه چې بایدن تیره میاشت ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ لاس په سر شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ډیموکراتو ملي کانګره ته به نن دوشنبه جو بایدن وینا وکړي، او په نورو ویناوالو کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما نوم هم شامل دی. د کانګره بحثونه به د امریکا پر کورنیو مسلو ورټول وي. خو لویدیز اژانسونه وایي چې د غزې جګړه او په اړه یې د فعالانو پلان شوي مظاهرې به پر کانګره سیوری وغوړوي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د راتلونکي نومبر میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. ښاغلی کرزي پرون یکشنبه د افغانستان د خپلواکۍ د 115 کلیزې په مناسبت یو پیغام کې ویلي د هیواد راتلونکي د ځوان نسل په تعلیم پورې تړلې ده. هغه په دې پیغام کې ټینګار کړی چې د خپلواک او په خپلو پښو ولاړ افغانستان لپاره اړینه ده چې د علم په ګاڼه سنبال نجونې د خپلو وروڼو تر څنګ ودرېږي او هیواد له احتیاجه خلاص کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د مهال نږدې 1.5 میلیون نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې دي. افغان سیاستوالو او نړیوالو ادارو او هیوادونو په وار وار له طالبانو ورته غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت د دریو کلونو په پوره کېدو لا هم د نجونو د تعلیم برخلیک روښانه نه دی. بلورته د طب په برخه کې شل تنه افغان محصلانې دا اونۍ سکاټلند ته ځي څو هلته خپلې زده کړې بشپړې کړي. دا نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو محرومې شوې وې، په میاشتو میاشتو په پاکستان کې د بریتانیا د ویزې انتظار کاوه. بلاخره د یکشنبې په ورځ برېټانوي رسنیو له هغې ډلې سنډي ټایمز راپور ورکړ چې د غونجونو ویزې ترلاسه کړي او تمه ده دا اونۍ سکاټلند ته سفر وکړي. طالبانو د 2022 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. د بلوچستان په لورلایي کې د برات خان باختر په نوم یو افغان پخوانی پوځي نامعلومو کسانو لخوا په ډزو سره وژل شوی دی. برات خان باختر د جمهوري نظام پر مهال د پکتیکا ولایت د مټاخان ولسوالۍ امنی قمندان و. د افغانستان د پرزول شوي اردو یو لوړپوړي قمندان جنرال سمی سادات په خپل ایکس پانا باندې لیکلي چې قمندان برات د طالبانو لخوا وژل شوی. سمی سادات له پاکستان غوښتي چې د پخوانیو افغان پوځیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د راپورونو له مخې قمندان برات د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای پاکستان ته کډه شوی و، او هلته یې د بلوچستان په لورلایي سیمه کې د سبزیو په یو مارکیټ کې دوکانداري کوله. د برات خان باختر په نوم د دغه پخواني افغان پوځي د وژنې پړه لا چا په غاړه نه ده اخیستې. د طالبانو حکومت هم په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. او د ایران په شمال ختیځ کې د دغه هیواد د پوځ قمندان جنرال سرویس امان اللهی ویلي له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د دیوال جوړول به د ده په خبره دوامداره امنیت راولي. د ایران دولتي اژانس ایرنا خبر ورکړی چې دغه ایرانی جنرال پرون د افغانستان له پولې سره نږدې د یاد دیوال د جوړولو چارې د نږدې کتلي او ویلي دي چې د ایران د پوځ څلور ډلې د دغه لوی دیوال په جوړولو لګیا دي. مخکې ویل شوي وو چې ایران غواړي له افغانستان سره په شاوخوا 295 کیلومتره اوږده پوله باندې 4 متره لوړ دیوال جوړ کړي چې چارې به یې د دریو کلونو په موده کې بشپړې شي. ایران داسې وخت له افغانستان سره په پوله د یوې لویې برخې په سر د دیوال د جوړولو هڅې کوي چې څو ځله افغان او ایرانی پوله ساتي ځواکونه د دغه پولې په اوږدو کې یو بل ته لاس په ماشه شوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې جرمنی وایي د هغو افغان پناغښتونکو د پناغښتنې اسناد لغوه کوي چې په پټه افغانستان ته سفرونه کوي.
په دغه برخه کې د جرمني حکومت جدي دی او دوی داسې انګېري چې هغه کسان چې دوی افغانستان ته سفرونه کولی شي په حقیقت کې دوی سیاسي پناهندګي باید دغه کسانو ته ورنه کړي شي.
کابل کې د ازبکستان د سوداګرو د جوړ شوي نندارتون وروستۍ او درېیمه ورځ ده. سوداګر یې ګټور ګام بولي.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشهورېدلو دپاره یو لویه وسیله ده. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي.
خوست کې له ژورنالیزم پوهنځي لسګونه محصلان فارغ شوي. دوی د رسنیو ملاتړ مهم بولي.
د دولت څخه او د نورو موسسو څخه نړیوال موسسو څخه مهمه دا ده چې په هیواد کې افغانستان کې یعنې که هغه سیمه ییز رسنۍ دي که ملي رسنۍ دي دا حمایه شي.
او د امریکا او د بهرنیو چارو وزیر د غزې له جګړې وروسته د لسم ځل لپاره منځني ختیځ ته رسېدلی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای اوریدونکو اوسم راځو د دې خبرونې د خبری سات د سر راپورته. جرمن چارواکي وای د هغو افغانانو د کډوالۍ دوسی او پناغښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخامخ کېدای شي چې د رخصتیو لپاره په پټ افغانستان ته تللی وي. د جرمني د پارلمان ځینو غړو ویلي افغان پناغښتونکي په ډېرې اسانۍ افغانستان ته سفرونه کوي، حال دا چې اکثر یې د کډوالۍ په دوسیه کې د ورپېښ خطر یادونه کړې او ویلي دي چې دوی د سر د خطر له کبله افغانستان ته سفر نشي کولی. د جرمني د فدرال مقرراتو له مخې کوم کسان چې له خپلو اصلي هیوادونو د ورپېښ خطر په خاطر جرمني ته تللي او هلته د پناه غوښتنه کړې بیرته خپلو هیوادو ته له خاصو شرایطو پرته سفر نشي کولی. تفصیل په دې راپور کې.
په اروپایي هیوادونو کې چې جولای او اګست کابو دوه میاشتې دوبنۍ رخصتۍ وي، نو اکثر خلک له خپلو کورنیو سره یا هم یوازې د رخصتیو لپاره نورو هیوادونو ته سفرونه کوي. د افغان کډوالو په تېره بیا هغو لپاره چې په خپل اصلي هیواد کې د ورپېښ خطر په خاطر جرمني یا نورو اروپایي هیوادونو ته کډه شوي، دا شرایط لږ څه فرق کوي. د جرمني د کډوالو او پناهغوښتونکو د فدرال ادارې د مقرراتو له مخې کوم کسان چې د پناهغوښتنې کړي وي، یوازې په خاصو شرایطو کې د سفر اجازه ورکول کېږي، که نه خپل سري او له اجازې پرته سفرونه د کډوالۍ او پناهغښتنې د دوسیو د لغوه کېدو سبب شي. د جرمني د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر ویلي په وروستیو کې ګڼ افغانان په تېره بیا هغو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس جرمني ته کډه شوي او د ورپېښ خطر په خاطر یې پناه غوښتې، اوس په اسانۍ افغانستان ته سفرونه کوي. له آر ټي ایل جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کریسچن ډیموکراتیک او محافظه کاره ګوند د ائتلاف د پارلماني ډلې مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای دی چې حکومت له دې مسلې سره هېڅ چلند نه کوي. په دې وروستیو کې له فدرال حکومت وپوښتل چې د څومره خلکو د اوسېدو اقامت د هغوی اصلي هیوادونو ته د سفرونو په خاطر اخیستل شوي. ځواب یې دا و چې نه پوهېږو، ځکه موږ دا ارقام نه ساتو. د کډوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استازي یواخیم ستام بیا ویلي هیواد یې د نړۍ په مخ خلاص دی، خو د ده په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي چې هغه کسان چې د پناه غوښتنې یې کړي او خپلو اصلي هیوادونو ته د رخصتیو لپاره تللي، سمدستي د پناه غوښتنې حیثیت یې لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي. په جرمني کې میشت افغان کارپوه د برلین پوهنتون استاد اسحاق اتمر د ازادي راډیو دا پوښتنه چې د جرمن چارواکو دا دریس څومره جدي ده، داسې ځواب کړه.
ځینې افغانان داسې لیدل شوي دي چې دوی سره د دې نه چې دوی سیاسي پاسپورټ لري او دوی یا د پاکستان د لارې نه یا د ایران د لارې نه دوی افغانستان ته سفرونه کړي. نو په دغه برخه کې د جرمني حکومت جدي دی او دوی داسې انګېري چې هغه کسان چې دوی افغانستان ته سفرونه کولی شي په حقیقت کې دوی سیاسي پناهندګي باید دغه کسانو ته ورنه کړي شي، او که چا هم دغه سیاسي پناهندګي هغه ترلاسه کړي د هغه پناهندګي دې لغوه شي. په یقین سره چې دا د افغانانو په پناهندګي باندې دا ډېر تاثیر کولی شي.
جرمني له کلونو راهیسې د افغان کډوالو د ډیپورټ یا ایستلو پروسه ځنډولې، ځکه په دغه هیواد کې ګڼ تحولات د دې لامل شول چې د کډوالو د ایستلو په پروسې باندې فشارونه زیات او چارواکي له تطبیق لاس واخلي. خو په دې وروستیو څو میاشتو کې په څو بریدونو او پیښو کې د افغان کډوالو ښکېلېدو د افغان کډوالو پناه غوښتونکو په وړاندې د چارواکو زغم پای ته ورسو. د افغانانو لخوا د شویو بریدونو او پیښو بیلګې زیاتې دي، خو د جون په لومړیو کې د یو جرمن پولیس د وژنې پیښې ګڼ غبرګونونه وپارول. هغه پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو سخت ټپي او بیا یې روغتون کې ساور کړه. په جرمني کې تر سوریې وروسته د شمیر په لحاظ د افغان کډوالو تعداد زیاد ده. د جرمنی د احصائی د فدرال اداری د راپور په اساس چې د 2023 کال په دسمبر کې خپور شوی، هلته د میشتو افغانانو شمیر نږدې 4,00,000 ته رسیږي. له دې ډلې 8,00,000 جرمني کې زیږیدلي، خو لویه برخه یعنې شاوخوا 3,00,000 یې له افغانستان کډه شوي. ښایي دا شمیر اوس څه ناڅه زیات شوی وي، ځکه لا هم د ایران او ترکیې له لارې په قاچاقي توګه افغانان جرمني یا د اروپا نورو هیوادونو ته د رسیدو هڅې کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کابل کې د ازبکستان د سوداګرو د پرانستل شوی نندارتون نن وروستۍ او دریمه ورځ ده. افغان سوداګر وایي چې دغه ډول نندارتونونه د افغانستان او دغه راز د نورو هیوادونو د سوداګرۍ په وده کې رول لري او دغه راز د تولیداتو لپاره د بازار ښه فرصتونه رامنځته کوي. سنا کاکړه او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو له نندارتون د پیلېدو یو ورځ وروسته په افغانستان کې د دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په ټینګښت کې اغیزمن بولي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون له شنبې څخه تر دوشنبې پورې د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې تر ډېره د افغانستان د مصرف وړ توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي دي.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو دپاره یو لویه وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو دپاره ښه ده. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي. او لویه مسله ده دا ده چې مونږ په تجارت کې باید سهولتونه راولو او زمونږ صادرات باید دوی ته زیات شي. په دې باندې هم خبرې وشولې.
هغه زیاته کړه چې تر دې مخکې افغانستان هم د منځنۍ اسیا هیوادونو کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه جوړ کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې له ازبکستان څخه د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا 200 ازبکستاني سوداګر هم افغانستان ته راغلي څو د خپل شپږ شپېته شرکتونو محصولات او تولیدات په بېلابېلو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال د دغه نندارتون جوړېدل د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د نظریو د تبادلې په برخه کې ګټور بولي. د جمع محمد محمدی سندی پارکونو مرستیال عبدالحسین فرهاد چې له دې نندارتون څخه لیدنه کړې ازادي راډیو ته وویل
ډېر ښه مې وایي دا خبرې زده کړو، ډېر مشاهد مونږ زده کړو چې مونږ څنګه یو بل ملک ته چې دار شو څنګه د مجګار مونږ خپله دایت کړو. او دویمه خبره دا ده چې د هغې تولیدات څخه مونږ باخبره شو چې هغې خلک څه تولید لري او مونږ په کمه قیمت او په لږ وخت کې د افغانستان ته مونږ واردولی شو.
یو بل پانګوال رحیم مایار په دې اړه وویل
موږ د صنعتکارانو د ډېرې صنعتکارانو تجارانو سره مجلس درلودله، نو انشاءالله په آینده کې به کوشش کوو چې د دې تجربو څخه او د دې موږ تجربو څخه کوشش وکړو چې وښه استفاده وشي او موږ به وغواړو چې په آینده کې د ازبکستان د تولیداتو څخه استفاده وکړو او د دې موږ تولیداتو څخه استفاده وکړي.
خو دغه پانګوال وایي چې لا هم د پیسو د انتقال، د ویزو د ترلاسه کولو، د برېښنا د تامین او سوداګرو او پانګوالو ته د ځمکو د ویش په برخه کې ستونزې شته چې باید د طالبانو حکومت ورته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو نندارتون د شنبې په ورځ په کابل کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر، د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عرفوف او د دواړو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې نندارتون کې په بېلابېلو سکتورونو کې د ازبکستان تولیدات او محصولات لکه تیز رفتاره، بار وړونکي او مسافر وړونکي موټر، جر ثقیل، بېلابېل کرنیز ماشینونه، خوراکي توکي، جامې، برېښنایي وسایل او غالۍ د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ده خوست شیخ زاید پانتون ده جورنالیزم و عمالی کل پانزی چخه پندش پیتتنه محصلان فارغ شول. دوی ده افغان طولنه ده وگرو ده سیاسی او طولنیز فکر پا ویخولو که در رسانه یو رول تاکون که یو بول او بالا اول ملی او نغیوال بنسطونه ده دایمی ملاتال غختنه وکړه. خوست که ده محل ده زینو چاپی محالنه یو ترسنگ شا و خواشل غگیزی او انزوریز رسانه فعالیت لری. تفصیل نجیب الله الوخیل آورو.
د خوز شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو پوهنځي فارغ شوي محصلان له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. دوی د ټولنې د وګړو د فکرونو پر روښانولو او د دوی د سیاسي او ټولنیزې پوهې په لوړولو کې د رسنیو رول ټاکونکی بولي او زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې د رسنیو دا اغېزمنتوب جوت دی. د ژورنالیزم پوهنځي یو تن فارغ حکمتالله ابراهیم خیل مشال راډیو ته وویل
د دولت څخه او د نورو مؤسسو څخه نړیوال مؤسسو څخه مو هیله ده چې په هیواد کې افغانستان کې یعنی کاغذ سیمه ییز رسنۍ دي که ملي رسنۍ دي دا حمایه شي، همداشان تر څو خبریالانو ته کاري فرصتونه برابر شي. او د دو په اوس وخت کې ډېری رسنۍ موږ وینو چې ولیدلې دي ډېری ژوبې د مالي ملاتړ څخه.
خوست د افغانستان هغو ولایتونو دی چې د رسنیو برخې صنعت څه پراخه ده او له دې فرصته په استفادې د ژورنالیزم ډېری محصلان پکې د نظري زده کړو په خوا کې خپل عملي مهارتونه هم لوړوي. د ژورنالیزم د پوهنځي او بل فارغ محمد علیم هاشمي وایي
نو دلته د عملي زده کړو زمینه یو څه ضعیفه وه، د همدې لپاره موږ ته په یو خصوصي رسنۍ کې کار پیدا شو او په هغې کې معمولا کار ترسره کړو. اوس دې ته موږ آماده شوي یو چې موږ خپله کله چې دې ځای څخه فارغ شو وکولی شو عملاً په یو رسنۍ کې کار وکړو.
خوستی محصلان زیاتوي د وخت په تیریدو او د استادانو د علمي کچې په لوړېدو سره په دې پوهنتون کې زده کړیز معیار او تحصیلي کیفیت لوړ شوی دی. د ژورنالیزم د پوهنځي یو بل فارغ بسم الله زهیر مل وایي
دغه استادان لرو چې هغه په خارجي هیوادونو کې لکه مثلا انډیا شو، تاجکستان شو، په دې هیوادونو کې دوی زده کړې کړې دي. دوی د زده کړو تر چتر لاندې موږ دلته روزل کېږو او دلته د عملي کارونو مخته کېږو.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون مسؤلین او استادان هم په اوس وخت کې د محصلانو پر وړتیا او باورمند یا وایي هغوی د رسنیو په پرمختګ او ګټورتوب کې اغېزمن تمامېدلی شي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد وحیدالله زیار وویل
د ژورنالیزم په برخه کې رادیو ژورنالیزم دا، تلویزیونی ژورنالیزم دا، چاپي ژورنالیزم دا او د ننني عصر یو مهمه پدیده چې آنلاین ژورنالیزم دا، په دغه برخه باندې محصلینو ته کار شوی. همدارنګه د اماړیکو په برخه کې محصلینو ته د وخت له اړتیا سره سم نوي درسونه ورکړل شوي دي، څو د ادارو د مفکورو لپاره، د خدماتو لپاره او همدارنګه د دوی د تولیداتو لپاره رښتینی او وړ کمپاینران جوړ شي.
یاد دی وی په خوست کې دا مهال شاوخوا شل غږیزی او انزوریز رسنۍ په فعالیت بوختی دی چې په اوس وخت کې ډیر تمرکز په خونیزو خپرونو دی چې زرګونه نجونې او هلکان ورڅخه د انګلیسي ژبې، کمپیوټر، ریاضي او نورو برخو کې زده کړې کوي. د دې ترڅنګ د خوست په رسنیو کې یو شمېر ژورنالیستانو ته دایمي کار او بیا د ژورنالیزم د برخې محصلانو ته د عملي زده کړو فرصتونه هم څناڅه برابر شوي دي.
اوریدونکو وسم ورزو منځنی ختیځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یکشنبه په ورځ تل ابیب ته ورسید څو د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند یوې موافقې د لاسلیک هڅه وکړي. تفصیل له سفی ولاستان یې
لکه چې پر غزه د اسرائیلو بریدونه پیل شول د اوربند هڅو په لړ کې دا سیمې ته د انتونی بلینکن لسم سفر دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ښاغلی بلینکن به د دوشنبې په ورځ له اسرائیلي چارواکو سره خبرې وکړي او بیا به د سې شنبې په ورځ د مصر پلازمینې قاهرې ته لاړ شي چېرته چې ټاکل شوې روانه اونۍ د اوربند خبرو بل پړاو پیل شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر د قطر پلازمینه دوحه کې د اوربند او د اسرائیلي یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو په هدف ترسره شوې خبرې راغنده بللې وې او خبرداری ورکړی و چې د دغه بهیر ځان منولو لپاره به له هر ډول اقدام ډډه وکړي. بلینکن وروسته له هغې اسرائیل ته تللی چې د امریکا، مصر او قطر مرکچیانو ویلي دوی په دوحه کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته یوې موافقې ته نږدې شوي او امریکایي او اسرائیلي چارواکو محتاطانه خوشبیني هم څرګنده کړې. خو حماس د اسرائیلو د نویو غوښتنو په وړاندې مقاومت ښولی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. د اوربند په وړاندیز کې درې پړاوونه ذکر شوي چې له مخې به یې حماس د اکتوبر 8 حملې پر مهال ټول یرغمل شوي کسان خوشې کوي او اسرائیل اسرائیل به په جواب کې لغزی خپل ځواکونه باسي او فلسطینی بندیان به آزاد وي. در راپور لمخې لا هم 113 کسان د ارغمل شو لډلې په غزه کې پاتې دي، که څه هم اسرائیلي چارواکي فکر کوي چې یو پر درېمه برخه دغه خلک مړه دي. څو میاشتې مخکې د لومړني اوربند پر مهال ګڼ دا ارغمل کسان د حماس له لوري خوشې شول. د 2023 کال د اکتوبر په 1 حماس جنګیالیو پر اسرائیل په برید سره په یوه ورځ شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نور یې ارغمل کړل. دا برید د دې لامل شو چې اسرائیل د ځمکې او هوا له لارې د غزې په خاوره بریدونه پیل کړي. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت په خبره تر دې دمه د اسرائیلو په بریدونو کې تر 300 ضروري فلسطینیان وژل شوي دي. د دې سیمې لکونه خلک له خپلو کورونو کډې ته اړ شوي او ګڼ کسان د قحطۍ او ناروغیو له خطر سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دوهمه نیمایي کې د ومه ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په دې ټولګه کې راځو د راپورونو برخې ته. یو شمېر هغه په عمر پاخه کسان چې له زده کړو پاتې دي په خپلو سیمو کې د سواد او لیک لوست د زده کړو د کورسونو د بیا پیل غوښتنه کوي. حدیث پردیس او د موضوع تفصیل.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر هغه کسان چې د جنگ جګړو له کبله له زده کړو پاتې شوي په خپلو سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال سیمو کې د سواد زده کړې کورسونه فعال وو، خو اوس هغه فرصتونه نشته. په عمر پوخ سید رحمان چې د تخار ولایت اوسیدونکی دی وایي ښوونځی نه دی لوستی، خو په خپله سیمه کې د سواد زده کړې د کورس د بیا فعالېدو غوښتنه کوي.
تیر جمهوری نظام کې د سواد زده کړې کورس فعال و، خو اوس نه دی. زه خپله لیک لوست نشم کولی، خلک اوس زده کړې نه کوي، خو که بیا هم دغه کورسونه فعال شي د راتلونکي لپاره به موږ ته یوه روښنایي وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم ورته غوښتنه لري او وایي چې د سواد زده کړې کورسونه د دوی لپاره ډیر ضرور دي.
سواد موزي کورسونه خو د هر انسان لپاره بهتره دي، خپل ځان پی وپیژني او خپل ځای وپیژني. اشد ضرورت لرو چې سواد موزي کورسونه جوړ شي. داسې کلیو کې چې مثلا له تعلیم نه بعضې خلک محرومه پاتې شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال 1500 تر 1500 کلونو هغو کسانو ته چې لیک لوست نه شوای کولای د لومړنیو زده کړو زمینه برابرې ده. د تیر جمهوري نظام ته پوهنې وزارت د سواد زده کړې معینیت یو مسؤل چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت پر مهال د سواد زده کړې 1000 کورسونه فعال وو چې ښځو او نارینه وو پکې زده کړې کولې. د دغې ادارې پخوانی مرستیال سردار محمد رحیمی وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
نرخ سواد حدودا 43% شده بود تا آخر
د یونسکو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د لیک لوست کچه 43% شوی وه، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ کې طبیعي خبره ده چې دوی ته د سواد زده کړې پروګرامونه لومړیتوب نه لري. دوی تر ډېره د دینی مدرسو پراخولو کې هڅه کوي. په افغانستان کې د سواد زده کړې لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري، او تر هغه ځایه چې زه یې په اړه معلومات لرم هغه پخواني پروګرامونه هم
کمرنګ شوه.
دا نیوکه داسې مهال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه. هڅه مو وکړه چې د سواد زده کړو د پروګرامونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد حمزه نظر هم ولرو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي چې لیک لوست د ټولو لپاره مهم او حتمي دی او باید په ټولنه کې د کچې د لوړولو لپاره لازم پام وشي. د دغه فعالانو له ډلې عبدالهادي وزین آزادي راډیو ته وویل
سواد په هر وخت کې مهم دی، په افغانستان کې ډېر اړینه مهم دی خلکو لپاره. دا پکار دی چې د پوهنې وزارت خپل نور کوششونه په دې هکله د سواد پراختیا کې ګړندۍ کې چټکې کې ترڅو د افغانستان خلک سواد نه د لیک لوست نه برخمن شي.
دا چې افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی او تیرو کلونو کې د جنگ جګړو او نورو ستونزو له کبله ډیری افغانان له زده کړو پاتې شوي، د زده کړو د برخې پوهان وایي چې د طالبانو حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لومړنیو زده کړو لپاره فرصتونه برابر کړي.
اوریدونکو د دغه خبرونې د خبری ټولګي د پاشي بوتنې کې شوې او وړاندې د ومه ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو روسي راپور اخلو په نورستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د وایګل په نوم د نوې رامنځته شوې ولسوالۍ لپاره د ټاکل شوي مرکز پر سر اختلافونه رامنځته شوي. دا چې دا اختلافات په څه اړه دي تفصیل به له روح الله انوري واورو.
نه ممو
نمنو.
دا د نورستان ولایت د وانت ویګل درې د هغو سلګونو کسانو غږونه دي چې چا د نوي ولسوالۍ د پاره د مرکز په توګه د ویګل لوی کلی ټاکلو خلاف اعتراض پیل کړی دی. دغه اعتراضونه د جمعې سهار 8 بجې پیل شوي. له وانت ویګل څخه پارونه و سدابا ته تلل لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. مولوی خلیل الرحمن اعتراض کوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل د وانت ویګل درې اوسیدونکي وای په تیر جمهوری نظام کې هم د جلا اداري واحد رامنځته کول او ځانونو ته د اسانتیا او چمتو کولو غني غوښتنې کړې وي، خو ځای نه ونیولې. اوس چې ورته طالبانو هغه غوښتنه په ځای کړې ترې خوختي، خو له کابل د راغلي پلاوي د پرېکړې او مشرانو ته یې له چمتو کړي راپور خفه دي. حاجی دین محمد خان:
ټول قومونو خپل خپل نظر ورکړو، یو ویګل خلکو یو نظر، درې درې قومونو یو نظر، خو بیا هم دغه مکتوب کې او ډېر انډیوالیزم په شکل کم چې لیکل شوې جملې دي هغو کې هم ډېر خطایان احاطانو کړي دي. هلته دا دي چې هر یو کلی خپل خپل کلی کې غوښتل، یعنی هغه سې مونږ نه دي کړي. بیا ویل چې ټول قومونه یعنی چوری یعنی هغه ځای ته متفق دي، هغه سې مونږ نه دي ویل. او بیا ورپسې ویل دي چې دا کم ځای چې مونږ تعین کړی دي دا ټول قومونو څلور لارې لري او هغه سې هم نه دي. دا یو انډیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو.
د یادې پرېکړې په خلاف راپاڅېدلي خلک وایي اعتراض او لاره بندېدل به یې د غوښتنو منلو پورې دوام وکړي. د نورستانیانو د سرتاسري شورا مشر امیر محمد ولسدری ازادي راډیو ته وویل
تقریبا لارز درې مختلف د کیلو څخه خلک راوتل دي، همدغه جمعچکل په نوم یا بیل په نوم ساحه دی غلطه راټول شوي دي، همدغه سي امشتیش یا همشوز درې څخه هم خلک راوتل دي، یو ساحه چې په نوم دی امشګول دی غلطه راټول شوي دي، لارې بند کړې دي. د ویګل ولسوالۍ بیرونی ساحه سر نخلوون کې سرک همدغه سرک دی چې همدغه درې ساحه پولیسونه راوتل دي او لارې بند کړې.
هڅه مو وکړه چې د اعتراض کوونکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د یاد ولایت له مسؤلینو معلومات او ځواب ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. وانت ویګل دره د نورستان په مرکزي برخه کې پرته ده چې د کونړ، ماڼوګي، وټپور او شیګل ولسوالیو سره اوږدې غرنۍ او ځنګل لرونکي پولې لري. پخوا په یاد دره کې د وانت ویګل په نوم یبې ولسوالۍ شتون درلوده چې د ډېرې سیمو اوسیدونکو ورته په اسانه رسېدنه نشوه کولی، او د دغو ستونزو د حل دپاره طالب چارواکو د ویګل په نوم اوس نوې ولسوالۍ ایجاد کړه. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې د کانتیوا او ویګل په نومونو دوه نوې ولسوالۍ د نورستان په اداري تشکیل کې زیاتې شوې چې ورسره یې شمیر نه ته لوړ شو.
تاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنه. د ازادي راډیو ټولو کارمندانو ته سلامونه وړاندې کوم. نو خدای دې کې چې جوړ روغ او تسیا جامع هم پتن وي. زما پیغام دا دی چې کاناډا هیواد چې کوم پروګرام د آر سی سی په نامه نو هغه بند شوی دی او ایمیلو ته جواب هم نه ورکوي. نو موږ ډیر اندیشمن یو ځکه چې په سختو حالاتو کې موږ دوی سره ولاړ وو او تل مو دوی سره مرسته کړې ده، خو نه هم زموږ میلو ته جواب ورکوي. او دا 2021 نه نیولې تر اوسه پورې ډیری خلک ورته انتظار دي په کومو هوټلونو او کومو وعدونو چې دوی استولي دي همالته ورته انتظار دي او ایمیلو ته جواب نه ورکوي. او هم اوس یې هغه کوم پروګرام شو فکر کوم د ایس سی سی په نامه هغه بند شوی دی او زموږ ایمیلو ته هم جواب نه ورکوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه عصمت الله فراهی یم، د هلمند ولایت د لشکرګاه د مرکز اوسیدونکی یم. اوس مهال په هلمند ولایت کې د بولان په سیمه کې وټل لرم. وټل یم د خرواری په نامه وټل دی. نو د هلمند ولایت د شارواسه څخه دا یو غشتنه لرو چې دا دوی چې راغلي دي د طالبانو بچي چې راغلي دي د غزمر د بولان تر بازار پورې دا سړک او دا پل ډیر شلوغ لري ډیر رش لري ډیر هر ورځ موږ په تکلیف باندې تیری جو را تیری جو هیڅ دغه نور ته کې توجه نه ورته کیږي د دمبرې شروع کړی دی په 15 شل ورځې کې یو ورګ لیډر پر تیر شي ونه کې دمبر پر ووي بیا غد مټرانو د ډیرو سره ولاړ شي بیا شل ورځې بیا دی ورک بیا شل ورځې بعد بیا راوځي بیا نو کې تختکاری وکي بیا ولاړ شي
موږ پر روزګانات په کې زابل سوال کې هیڅ کار هم نشته.